کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه ز فری بازار د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به ووري چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس په پام کې لري هندوستان ته په خپل سفر کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. دا نور مطالب وروسته راسي. خو خبرونه سلیم محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
هجریه رئیس وی هندستان ته وروستی سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د اورزګان محلي چارواکي وی توانی دلی په مرکز ترین کوټ کې ولایت روختون بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. د روسیې او پاکستان ځانګړو ځواکونو ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. د افغانستان اجرایه رئیس وای هندستان ته ورستی سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه خبرلانو ته وویل
بیشتر تمرکز سفر روی
دی. وای په دغه سفر کې زمونږ ډیر تمرکز د هندستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګریزو اړیکو دی چې د دریو واړو هیوادونو پانګوال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او ترڅنګ له هندي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم لرو.
کشور هندستان
تاکل سوی شاغلی عبدالله د چهارشمې پورس په داس حال کې چې د کابینې ځینې وزیران او شاوخوا 200 سوداګر به هم ورسره وي نیوی ډیلی ته ولاړ سي. د اورزګان محلي چارواکي توانیدلی اودی وای چې توانیدلی په مرکز ترین کوټ کې ولایتي روختون بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. تیر اونۍ په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د ولایتي روختون ترڅنګ نږدې شپېته صحي مرکزونه وتړل شول. د والي ویان دوست محمد نایب نن ازادي رادیو ته وویل ولایتي روختون له پرون راهیسې خپل فعالیت پر مخ بیایي.
دور جولان دی د ترین کوټ ولایتي روختون هم د دې تهدیدونو له امله اتړل شوی چې نه کمرغه مو پرون بیا دغه روغتیا کلینیک خپل هیوادوالو پر مخ باندې پرانیست. دغه کلینیکونه وروسته له هغه تړل شوي وو چې وسوال مخالفینو یې دا لرله چې زموږ په خوښه او زموږ فرمایش باندې دلته روغتیایي خدمات نه عرضه کیږي، نو په همدې دلیل موږ دغه روغتیایي کلینیکونه تړلي.
د اورزګان د والی ویان زیاتوي هڅه کوي د قومي مخاورو په مرسته ترل سوي روغتيي مرکزونه هم پرانیزي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 15 یو ورځنیو مسابقو لپاره بنگلاديش ته روانه شوه. دغه مسابقه چې د 5مې پورس پیلېږي د اکتوبر میاشتې تر 15مې نیټې به دوام کوي. د کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه مسابقو هدف د آسیا کپ او نړیوال جام لپاره د 19 کلونو د ټیم چمتو کول دي. د 19 کلونو د آسیا کپ سیالي په نومبر میاشت کې په ماليزیا او د نړیوال جام سیالي د راتلونکي کې میلادي کال په جنوري میاشت کې په نیوزیلند کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې دغه هیواد ته د ایرانی اتباعو پر سفر محدودیت وضع کړی دی. ولسمشر ټرمپ دغه محدودیت د اتو هیوادونو شمالي کوریا، ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا، یمن او چاد هیوادونو پر اتباعو لګولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د دې اقدام په ځواب کې په خپل ټویټر کې ولیکل د محدودیتونو لګول له ایرانیانو سره د جعلي خواخوږي څرګندوي. په تازه اقدام کې د سودان پر اتباع و امریکا ته د تګ محدودیت لري سوی، خو په دغه فهرست کې شمالي کوریا، چاد او وینزویلا ورزیات سوي دي. که څه امریکا ته د عراقیانو پر سفر بندیز نه دی لګول سوی، خو د دې هیواد وګړي به متحده ایالاتو ته د سفر پر مهال له سختو امنیتي تلاشیو او بررسۍ سره مخامخ سي. امریکا ته د دغو هیوادونو پر اتباع و د سفر محدودیتونه به د راتلونکي اکتوبر میاشتې له 13مې نیټې عملي کیږي. د عراق د کوردانو کورواکه سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټول پښتني کرایا چونه روانه ده. دا په داسل کې ده چې بغداد خبرداری ورکړی د عراق د اتحاد د ساتلو لپاره به مبارزه کوي او پر دې سیمه به د تیلو عواید بندوي. د عراق د کوردستان کورواکې سیمه مشر مسعود بارزانی ویلي نننی ټول پښتنه چې اجرایه بڼه نه لري په سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د اوږدې پروسې پر لوري لومړی ګام دی. دغه سیمه له 1991 میلادي کال راهیسې کورواکې سوي او د سختریزو وسلولو په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لوبولی دی. پر ځایي وخت د سهار له 2 بجو درې و اچونې شاوخوا 2000 مرکزونه پرانیستل سوي. په سیمه کې یو امنیتي افسر ریباز عبدالرحمن رویټرز اژانس ته وویل
د سپتمبر پر 15مه چې په کورتمیشتي سیمه کې ټول پښتانه کېږي د پولیسو داخلي امنیتي ځواک ټول چمتووالی نیولی دی. د خلکو د ساتنې لپاره ټول ضروري امنیتي تدابیر نیول شوي. په ځانګړي ډول د رای ورکولو په مرکزونو کې امنیتي تدابیر شدید دي، نو خلک کولی شي په ډاډه زړه خپله رایه وکاروي.
د رغ په کورد میشته سیمه کې تر 15 میلیونو او درې لکو ډیرو کسانو په دې ټول پښتنه کې درایه اچونې لپاره نمونه لیکلي دي. د روسیې او پاکستان ځنګړو ځواکونو د روسیې د شمالي قفقاز په قراچای چرقس جمهوریت کې د دوه اونیو لپاره ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. نن د دغو تمریناتو په پرانیستونکو مراسمو کې د دواړو هیوادونو 200 پوځیانو او د ځنګړو ځواکونو قمندانانو برخه درلوده. د پاکستان یو جنرال سعید علمدار حسین شاه وویل دغه تطبیقات هم د اسلام آباد او هم د مسکو لپاره خورا مهم دي. حسین شاه دغه مراسمو ته په وینا کې وویل د دغو تمریناتو هدف د مسلکي تجربو شریکول د روسیې او پاکستان د غرنیو قطعو ترمنځ په پوځي برخه کې د همکاریو پیاوړي کول دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ائتلاف د ممکنه غړو پر جلبولو غور کوي. پرون د هغې محافظه کار عیسوي د سوسیال اتحاد بلاک د ملي انتخاباتو پر مهال د تمې خلاف د لږو رایو د خپلولو له کبله په کمزور موقف کې راغی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته وویل
په دې کې شک نشته او څرګنده خبره ده چې موږ د انتخاباتو د ښې نتیجې هیله درلوده.
دغه انتخاباتو شي اړخې ګوند د جرمني لپاره د بدیل ملتپال ګوند ته زمینه برابره کړه چې په تیرو 500 کلونو کې د اول وار لپاره پارلمان ته لاره پیدا کړي.
خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل. تفصیل از موږ پر وب پاڼه هم کتلای سي patamada.radio.com یا azadiradio.org. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس په پام کې لري هندستان ته په خپل سفر کې د افغانستان پر امنیت خبري وکړي. په دې اړه تفصیل لرو. بل خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم په پام کې لري چې هندستان ته سفر وکړي. نو موږ له هند سره د سوداګریزو اړیکو د لا پیوړي کولو لپاره خپل دغه سفر مهم فرصت بللی دی.
بیشتر تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا.
د ننګرهار ولایت برېښنا ریاست وایي ډېر ژر به د لغمان د بادپش ولسوالۍ ته د برېښنا مزي وغځوي.
په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپش برقي تجهیزات د کابل نه مکمل شي.
په سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې د پاکستان او روسیې پوځ نن په روسیې کې پوځي تمرینات کړي دي. د دې تمریناتو هدف څه دی؟ د سیمې د چارو شنونکی رحیم الله یوسفزی وایي
فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د امریکې یو متبادل ځان د لپاره پیدا کړي.
بلخ د عراق د کوردستان سیمې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه لا هم دوام لري. نور مطالب هم ستا او په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. اورېدو ته یې بلنه درکوم. ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس هندوستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. د راپورونو له مخې ښاغلی ماتیس په د جنگي جټ او بی پیلوټ الوتکو د خرڅلاو په ګډون له هندي چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي، خو مهمه برخه به یې افغانستان وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر هند ژغ وکړ چې په افغانستان کې خپل ونډه زیاته کړي. په دې اړه احمد تکل د فرانس پرېس خبري اژانس راپور په حواله نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د امنیت په اړه بحثونه به نوی ډیلی ته د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس د سفر مهمه برخه وي. ښاغلی ماتیس نن هند ته رسیږي. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې ماتیس به په افغانستان کې د امنیت، ثبات، ډیموکراسۍ او سوکالۍ په هڅو کې د هند ونډه وستایي. بیان زیاتوي چې امریکا هند ته د یو ارزښتمن او ځواکمن شریک په سترګه ګوري. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې ماتیس به د هند د دفاع له نوې وزیرې نرمالا سیتارامن سره په کتنه کې د جټ او بی پیلوټ الوتکو د خرڅلاو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي، خو د بحثونو مهمه برخه به د افغانستان د امنیت په اړه وي. نوې ډیلی او واشنگټن د افغانستان په اړه ګډې اندېښنې لري او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله نوې ستراتیژۍ کې هم په افغانستان کې د هند ونډه مهمه بللې ده او له نوې ډیلی غوښتي دي چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او د هند پر سیال پاکستان یې تروریستانو ته د پټنځایونو د برابرولو په خاطر سخت انتقادونه کړي دي. څارونکي دا تمه نه لري چې هند به ځان د افغانستان په جګړه کې ښکیل کړي، خو وایي چې ښایي د دې هیواد پوځي متخصصان د متحدو ایالاتو په مشرۍ د افغان ملي دفاعي ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په پروګرام کې ونډه واخیستلی شي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ په ګډون د برېښنا د بندونو، سړکونو او عامل منفعت تاسیساتو د جوړولو للارې په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره خورا زیاتې مرستې کړې او یوازې تیر کال یې د شاوخوا یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. تمه ده چې ښاغلی ماتیس به هندي چارواکي د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د اف 14 جنګي الوتکو پیرودلو ته هم وهڅوي.
و مریدل چې د امریکا دفاع وزیر جیماتس هند ته روان سوی یو ټاکل سوی له هندي چارواکو سره د افغانستان پر امنیت کې د هند د ونډې پر مسلې خبرې وکړې. په نوي ډیلی کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې د اسلام آباد لپاره حساسه مسله ده او پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په وار وار په افغانستان کې د هند د نفوذ د پراختیا په اړه خبرداری ورکړی دی. احمد تکل د پاکستان د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼې له ایډیټر رحیم الله یوسفزی سره په دې اړه مرکه کړې ده او ترې پوښتلی دی چې د پاکستان احتمالي ځوابي اقدامات په دې اړه څه وی.
پاکستان به د امریکا سره یا د افغانستان سره تعاون نه کوي، ځکه چې پاکستان دا فکر کوي چې د هندوستان افغانستان کې زیاته موجودګي د پاکستان لپاره یو خطر دی. پاکستان تور لګی چې افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او هندوستان د افغانستان د لارې بلوچ چې آزاد بلوچستان غواړي یا چې کوم د تحریک طالبان پاکستان یا نور د هغې سره پټې مرستې کوي د افغانستان د لارې. نو زه فکر کوم چې پاکستان به د امریکې سره تعاون نه کوي. پاکستان کې دې شي چې دې په مقابل کې دوی هم څه ګامونه پورته کړي. مثال په توګه باندې د پاکستان د لارې چې کوم افغانستان ته د امریکې او نیټو ځواکونو ته رسد کېږي، سپلای کېږي، هغې کې رکاوټ راشي. یا د افغانستان د امن په حق لا چې پاکستان ویلی وو چې طالبان او د افغانستان حکومت ترمنځ د امن مذاکراتو کې پاکستان با خپل مرسته کوي، کدي شي دغې نه لاس پورته کړي.
په کابل کې د محل فکر همدا دی چې پاکستان تر اوسه هم تعاون نه دی کړی او تر یو حد پورې په واشنگټن کې هم دا فکر اوس په پراخېدو دی چې پاکستان د افغانستان د اوږدې جګړې په ختمولو کې هغه کار چې کولای شوی نه دی کړی. نو تر دې به پاکستان د نه تعاون په برخه کې نور څه امکانات ولري؟
یو خدا خبره ده چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ د ټرمپ د وینا وروسته ملاقاتونه او خبرې شوې دي. وزیر اعظم شاید خاقان عباسی او د امریکې نائب صدر مایک پینس ملاقات په نیویارک کې شوې دي او بیا پاکستان یو فوجي هیئت هم کابل ته تللی و هلته کې د امریکې او د افغانستان د فوجي چارواکو سره ملاقات کړی. نو دوی کوشش کوي چې یو خدا خبرې روانې وي او دوی یو بل سره سناسه تعاون کوي. بل دا ده چې لا اوس خبرې روانې دي، لا اوس سپاره کې پرمختګ نه دی شوی چې پاکستان د امریکا یا د خبرو ومني یا تعاون شروع کړي. پاکستان خو شرایط دي چې د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغه ته امریکا پام کوي نو بیا به پاکستان تعاون کوي. یعنی داسې نه ده چې پاکستان به بغیر د خپلو خبرو منلو نه د امریکا سره تعاون کوي. پاکستان دا ویلی دی چې دی به پاکستان په خوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف اس اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نو ویلی چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي. نو دا خو ډیر واضح خبرې دی او په دې کې د امریکې طرف نه هم ممکن نه چې د پاکستان خلاف نور ګامونه پورته شي. خدا سي معلومیږي چې پاکستان دا ذهن جوړ کړی دی او ځان تیار کړی دی چې دی به دغه نوی پالیسی مخنیوی کوي.
پاکستان دا اوس په مشکل کې دی کنه؟
پاکستان دا مشکل دی چې دغه خبرې ته سوغ نه نسی. پاکستان چې کم تحفظات تی شکایت تی هغه ته نه ټرمپ په خپل وینا کې اشاره وکړه او نه د امریکای نور اتحادیان کوي. پاکستان ځکه اوس دا فیصله کړی چې دی به دا خبره وار وار کوي، څنګه چې اوس وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په امریکا کې ملګرو ملتو په دغه غونډه کې وکړه. بل پاکستان دا وایي چې دا هندوستان له زیات موقع ورکول په افغانستان کې دا د پاکستان سره یو قسم له دښمنۍ ده. پاکستان دا خبره هم کوي او دا به دی پاینده کې نور هم ډېره کوي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبان او نور تنظیمونو ته زیور کړی شوی دی. دا غي هم ذکر پکار دی چې هغه د افغانستان خاوره استعمالي کغه بلوچستان دی کغه طالبان دی. یعنی دا څه خبره کوي چې دا یوازې دا خبره نه ده چې افغان طالبان یا کانی شبکې پاکستان کې د موجودګۍ ذکر کیږي، بلکې د دې یو بل اړخم دی او هغه دا دی چې افغانستان کې د پاکستان دښمنان موجود دي او غیلې زی ورکړی دی او هغې خلاف هېڅ اقدام نه کیږي. نو دا حالات د پاکستان دپاره مشکلات واقعا شته، خو پاکستان دا ګڼي چې د هندوستان په مقابله کې هر قسمه مشکل چې راځي کغه نیخ پرګې نیخ د هندوستان سره زونګ جګړې دي معاملې دي یا د افغانستان د لارې پاکستان به دغه مقابله کوي، د هغې په جواب کې به پاکستان د خپلې خبرې نه رستو کیږي نه. داسې یو قسم لا فیصله پاکستان حکومت چارواکو کړې ده.
د پاکستان د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼې ایډیټر رحیم الله یوسف صاحب اوس هم د افغان حکومت اجرائیه رئیس له هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره خپل راتلونکي سفر یو مهم فرصت بولي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د دغه سفر ډیر تمرکز په سوداګریزو او اقتصادي مسایلو دی، خو ترڅنګ به یې له هندي چارواکو سره د سترو پروژو پر کار هم وغږیږي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ هندوستان ته سفر وکړي او د اقتصادي او سوداګریزو مسایلو ترڅنګ به د هندي او امریکایي چارواکو سره کښېني او خبرې به وکړي. یوسف خان ستران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس هندوستان ته خپل راتلونکی سفر له غیواد سره پر بیلابیلو موضوعاتو د خبرو کولو په هدف یو مهم فرصت بولي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل دمخه خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې دغه سفر یې تر ډیره پر سوداګریزو او اقتصادي مسایلو راڅرخي، خو په خبره یې دی به له هندي چارواکو سره د یو شمېر لویو پروژو په اړه هم خبرې وکړي. دی وایي په دغه سفر کې زموږ ډیر تمرکز د هندوستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګریزو اړیکو دی چې د دریو واړو هیوادونو پانګوال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او ترڅنګ له هندي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم لرو. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ په داسال کې چې د کابینې یو شمېر غړي او شاوخوا 200 سوداګر هم ورسره وي نوي دلی ته سفر وکړي. اجرائیه ریاست ویلي له هند سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا له کابل سره دا مرسته کوي چې ټاکلي اهداف ترلاسه او په سم لوري قدمونه کېږدي. دا په داسال کې ده چې کابل او نوي ډلي دوه میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف هوایي دهلیز پرانیست او هغه هیواد د چابهار له لارې هم له افغانستان سره سوداګرۍ ته لیواله دی. هندوستان له افغانستان سره د بیلابیلو زیربنایي پروژو د جوړولو په برخه کې هم 3 میلیارد ډالر مرسته کړي چې د اجرائیه رئیس په وینا د پراختیایي پروژو د کار د چټکتیا په اړه به هم له هندي چارواکو سره وغږیږي. هند ته د اجرائیه رئیس سفر درې ورځنی دی او د هند د لومړي وزیر سره پر کتنې سربیره به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په دغه سفر کې باید په لوړ مورال د افغانانو استازیتوب وشي او په بیلابیلو برخو کې دغه هیواد مرستې راجلب شي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی ازادي راډیو ته وویل د سوداګریزو اړیکو راخوا په نظامي، ښوونیزو، روزنیزو او روغتیایي برخو کې هم افغانان د هندوستان مرستو ته لیواله دي.
زه د رئیس اجرائیه نه غوښتنه مو دا ده چې په دغه مسله کې چې هندوستان سره وي ملاقاتونه کوي په مختلفو بخشو کې غوښتنه مو دینه ده چې مړي په جګ مورال او ډېر قاطعیت او ډېر صراحت سره د ولس افغانانو کوم دوستي چې غوښتل دا مسله شې کې او د دې په څنګ کې کوم خوشبيني چې غوښتل لري د افغان ولس لپاره هندوستان حکومت سره دغه مسله پاسو کې.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس په داسال کې هندوستان ته سفر کوي چې پاکستان تیرونه یو ځل بیا د کابل او نیوی ډیلی نږدې اړیکې د نزغملو وړ وبللې. خو د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې افغانستان له هندوستان سره د اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم ګډ هدف لري او دغه هیواد به خپلې بهرنۍ اړیکې د یو خپلواک هیواد په توګه د خپلو ملي ګټو پر بنسټ وپالي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف او ځای اوریدلای سي. د افغانستان د تفتیش عالی اداره وایي ډېر ژر به د ولسي جرګې په عمومي رئیس او دارلن شاه په رئیس د فساد د تورونو دوسیه لوی څارنوالۍ ته واستول سي. دا څېړنې وروسته له هغه ترسره کېږي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال د ولسي جرګې عمومي رئیس او د دارلن شاه رئیس په فساد تورن کړل. په ورته وخت کې د افغانستان فعالو ځوانانو شبکه وایي چې اړتیا ده چې د سمون او بدلون په هدف تر څېړنو وروسته په فساد کې ښکېلې څېرې رسواسي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم تر دې دمه د لوړ پوړو چارواکو د اداري فساد د دوسیو سیړل د استثنایي مواردو څخه و، خو د ولسي جرګې په عمومي رئیس او د دې جرګې د دارالانشا په رئیس د فساد اړوند تورونو څېړنه په چټکۍ سره روانه ده. د افغانستان د تفتیش عالي اداره وایي چې د دغو دوسیو د مالي او حسابي برخې څرنګوالی تر څېړنې لاندې دی. د دغه ادارې ویان او څېړونکي آصف احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکو یوې یا دوه ورځو پورې به د دوی د ادارې لخوا د جرمي اړخ د روښانه کولو په هدف څېړنې بشپړې او لوی څارنوالۍ ته به واستول شي.
ټاکل شوی ده چې نن دغه کومه دوسیه چې موږ ته رارسېدلې ده د دغه دوسیې په هکله باندې هغه کومې لاسته راوړنې یا هغه کوم څه چې د دې ایجاب کوي چې اداري عالي تفتیش په هغه کې پلټنې وکوي، پلټنې روانې دي او نن یا سبا ټاکل کېږي چې هغه بورد پر دې باندې فیصله وکوي. هغه به دوسیې سره زم کېږي، وروسته له هغې به لوی څارنوالۍ ته استول کېږي.
دا څېړنې وروسته له هغې ترسره کېږي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال د ولسي جرګې عمومي رئیس او د دارالانشا رئیس په فساد تورن وبلل. د 200 تنو قراردادي خیالي کارمندانو ګمارل، د سو کلونو لپاره د ولسی جرګې له بودیجې څخه د خیالي کور کرایه ورکول او دغه شاند دي کور په ترمیم د 4 میلیون افغانۍ لګښت هغه تورونه دي چې د ولسی جرګې پر رئیس پوری شوې دي. د ولسی جرګې او شمیر غړي په دیاله د جدي سیړونو ترڅنګ د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له دندې څخه د لری کېدو او یا هم د دندې د تعلیق غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د فعال ځوانانو شبکه وایي د سمون او بدلون په هدف باید په دیاله لسیړونو وروسته په فساد کې داخلي سیری چې په هر کچوي رسوا شي. د دې شبکې رئیس سنگر میرزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې سیاسي جرأت ولري او حقایق پټ نه کړي.
هر مقام په هر سطح سوي ولو څنګه د ډیر لوړ رتبه مقاماتو جملې څخه وي باید د فساد دوسیې ولري، هغه باید بررسی شي او محکمې ته وړاندې شي او ملموس نتیجه ملت ته باید وړاندې کو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسي جرګې د عمومي رئیس او د دارالانشا رئیس نظرونه هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. دا تورونه په داسې حال کې تر څېړنې لاندې نیول کېږي چې د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د اداري فساد په وړاندې په جدي مبارزې ټینګار کړي او نړیوالې ټولنې هم خپل مرستې د دې مبارزې په خاطر مشروطې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورځو یوې سیمیزې مسلې ته. د پاکستان او روسیې ترمنځ پوځي تمرینات نن پیل سوه. د پاکستان د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي دي چې دا تمرینات به تر دوو اونیو پورې دوام وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دا پوځي تمرینات به د مسکو او اسلام آباد ترمنځ پوځي اړیکې لا هم پیاوړې کړي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریاله رابعه اکرم راکوي.
نن په روس کې د پاکستان او د روس پوځیانو ترمنځ ګډ پوځي مشکونه شروع شوي دي. دا پوځي مشکونه به تر دوه هفتو پورې جاري وي. د پاکستان پوځ د عامو اړیکو څانګې ISPR لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د دواړو ملکونو پوځیان به د ترهګرۍ مخنیوي عملیاتو، د تختول شوو بازیابۍ او لټون، د محاصرې او چاڼیز عملیاتو مشکونه کوي. د پوځ د عامو اړیکو د څانګې تر مخه چې د ګډ پوځي مشکونو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ پوځي اړیکې نورې هم ښې او مضبوطېږي. بلخوا تېره اونۍ د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو چې د پاکستان پوځ مشر به د اکتوبر په وړومبۍ اونۍ کې د روس سوره کوي. د لړکې د سیمه ییزو چارو شنونکي رحیم الله یوسف سیوای
فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د امریکا یو متبادل ځان د لپاره پیدا کړي. فعلاً خو دا مونږ شوې ده چې روس یا چین د امریکا متبادل د پاکستان د لپاره کېدی شي، خو دا هلې ځلې روانې دي او د کې پرمختګ هم شوی دی. تیر کال هم داسې مشترکه فوجي مشکونه پاکستان کې شوی و. چراټ ته خبر سره خوا کې او هغه زیات کمانډو د روس او د پاکستان نغی داسې مشکونه کړي. نو دا ما په خپل باندې اوس یو مستقل کار شروع شو.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمد صاد وایي چې دا مشکونه د نړۍ نور ملکونو له یو پیغام دی.
دا یو علامتي غونډه چې مشکل دی چې دواړه فوجونه چې کوم دی یو بل سره د تربیت نوې طریقې چې کوم دي، نوې اسلحه ده، نوې طور طریقې دي، هغه یو بل نه دي زده کړي، یو بل نه استفاده وکړي، یو بل د هغې د ایکسپیرینس نه د هغې د نوې چې کوم ټیکټکس راغلي. باقي د دې سداسې نور د دې دغه نشته او دا یو اشاره وی یعنی منطقوی ملکونو تا چه دا پاکستان او دا روس تعلقات چکم دی اغا خوشگوار اڑخت روان دی.
تیرونه دا ملگرو ملتونو دا عمومی اسمبلی دا غونډه په موقع دا ملاقات پر وخت دا روس خارجه وزیر دا پاکستان خارجه وزیر تا دا ماسکو دا دوره بلنه هم ور کړی و. دا ملاقات پر مهال دا پاکستان خارجه وزیر هیله څرګنده کړې و چې پاکستان روس سره په مختلفو شعبو کې اړیکو ته وده ورکول غواړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
زموږ خلک ازادي راډیو ری دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسي زموږ راپورونه او تحلیلونه مو ولولي او هم کولای سي همدا خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه هم واوري. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس موږ ځو د ساينس نړۍ ته. د موتورولا کمپنۍ غواړي چې نوی ګرځنده ټلیفون راوباسي. په دې اړه به نور له عصمت سروند څخه واورو.
د موتورولا کمپنۍ غواړي چې نوی ګرځنده ټلیفون راوباسي. د موتورولا د موبایل سیټ شیشه به نسبتا غټه وي، باډۍ به یې هم فلزي وي. موتورولا تر دې وړاندې دوه ماډلونه موټو جی پنځه او جی پنځه پلس بازار ته راایستلي ول، خو د هغو شیشې تر دې یوه چې اوس یې راباسي کوچنۍ وي. د موتورولا نوی ورژن چې جی پنځه اس پلس نومیږي قوي پروسیسر او 15.5 انچه شیشه لري. د دغه موبایل کمرا 15 میگا پیکسل ده او دوه سنسرونه لري. د دغه موبایل مخکینی کمرا هم 8 میگا پیکسل و چې تر مخکینی ورژن قوي ده. د دغه موبایل د مخی کمرا هم 8 میگا پیکسل ده چې تر مخکینی ورژن قوي ده. د موتورولا د دې موبایل یا ورژن 2.5 گیگا بایټ او بل 4.5 گیگا بایټ حافظه یا میموري لري چې د لومړني به 210 ډالر او د دوهم چې زیاته حافظه لري 300 ډالر ټاکل شوی دی. ټاکل شوی دی چې موتورولا د سپتمبر په 9 د موبایلونو نندارې ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه سناولا تل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ سره خبرې کوم. دلته د هلمند ولایت په نوی ولسوالۍ کې د افغان بسیم او روشن مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، په فعالیت باندې شروع نه کوي. زه د سلام مخابراتي شبکې څخه دا خواهش لرم چې خپل کوشش نوی ولسوالۍ ته راوړي او نوی ولسوالۍ کې خپل یوه خاله دوې خاده ودروي، خپل فعالیت په نوی ولسوالۍ کې شروع کړي. دلته د افغان بسیم او روشن مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. خدای پامان. السلام علیکم. ریاوتن د ننګرهار ولایت د حصارک کې غلجی د ولسوالۍ څخه دغه پیغام ثبتومه. دلته یو کلینیک دی د ولسوالۍ تر څنګه نږدې کلینیک دی. مریضان ورځي، ورسره ډاکتران خرابې نه کوي او دوام نه ورکوي او د شپې نو کوي والی هم نه وي. دغه د لسو کالو پنځلسو کالو راهیسې دغه کارونه روان دي او د حصارک ولس ډېر زیات شکایتونه کوي، مګر تر اوسه پورې وزارت سیتامي څه اقدامات نه دي کړي. او د تاسو ازادي راډیو څخه خواهش کوم چې زمونږ دغه شکایت تر وزارت سیتامي پورې ورسوي او د سارک د خلکو غم وخوړل شي. وسلام.
السلام علیکم. زه قدرت الله د هلمند ولایت زده په تماس یم. وروره په هلمند ولایت کې پروژې پیل کړي سړک امنیت راغلی دی، طالبان سړي دي، بالا خو د پلونو د شان جوړ کړي، بالا خلکو ته کار پیدا که خلک بیا کار دي په خپله بیا کار غوره کارونه راوباسي دي کارونه دي شي کار ته نهشي سړکانو شان جوړ کړي اوس امنیت هم نهشي جنګ هم نهسته زما پیغام نشه کوي. راځي راځي خو ډېره مننه. خدای په امان.
تاسو هم مننه کوم ورور چې موږ ته پیغام راستولی. دوستانو تاسو هم که چیرې په خپلو سیمو کې ټولنیزې ستونزې لرئ نو کولی سئ چې ازادي راډیو ته پیغامونه پریږدي خپل او خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. ازادي راډیو د مسؤولو چارواکو سره شریکوي او ستاسو د ستونزو ځوابونه اخلي. البته بیا هم یادونه کوم چې ازادي راډیو یوه ځانګړې خپرونه لري د ازادي واورېدونکو چې همدې پیغامونو ته پکې جواب ویل کېږي. د خپرونې غواړي په دوهمه برخه کې نور راپورونه لرو او هم د یو کلیزر ژغونه ډرامه هم خبرېدو ته چمتو ده. خو اوس 4:30 سوې سالم محمد صالح په سټوډیو کې در سره د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
اجرائیه رئیس عبدالله وی هندوستان ته وروستی سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په پام کې ده چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ له ځینو وزیرانو او سوداګرو سره نوي ډیلي ته ولاړ سي. د اروزګان محلي چارواکي وی توانېدلی په مرکز ترین کوټ کې ولایتي روغتون بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. تیره اونۍ په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د ولایتي روغتون تر څنګ نږدې 60 صحي مرکزونه وتړل سول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 5 ورځنیو مسابقو نن بنگلادیش ته روانه سوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې دغه هیواد ته د ایراني اتباعو پر سفر محدودیت وضع کړی. ولسمشر ټرمپ دغه محدودیت د 8 هیوادونو لکه شمالي کوریا، ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا، یمن او چاد هیوادونو پر اتباعو لګولی. د عراق د کردانو په کوروا کې سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټوله پښتنه کې رایه اچونه روانه ده. د روسیې او پاکستان ځانګړو ځواکونو د روسیې د شمالي قفقاز په یو جمهوریت کې د 2 اونیو لپاره ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل نن د ائتلاف د ممکنه غړو پر جلبولو غور کوي. پرون د هغې محافظه‌کار ایسوي د سوسیال اتحاد بلاک د ملي انتخاباتو پر مهال د تمې خلاف د لږو رایو د خپلولو له کبله په کمزوري موقف کې راغی.
مننه کوم. سلام محمد صالح او د سپورت له ډګر به مو د مهمو خبرونو مرزي احمد سي خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ترکمنستان سالون د نن د آسیایي سیالۍ په لړ کې د افغانستان د فورسال لوبډله د برونزو د مډال د ترلاسه کولو په هدف سبا د جاپان سره د لوبې ډګر ته ځي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت 4:30 پیلېږي. دغه شان د فورسال ملي لوبډلې د دغو سیالۍ په نیمه پای لوبه کې پرون ایران ته لوبه 2-0 پر وړاندې وبایلله. د فورسال سیالۍ نیمه پای لوبه ته د افغانستان تر څنګ د ایران، جاپان او ازبکستان د فورسال لوبډلو لار موندلې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د بنگلاديش د 19 کلونو له ملي لوبډلې سره د 5 ورځنۍ سیالۍ په هدف نن بنگلاديش ته ولاړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې د سپتمبر 25 نیټه پیلېږي او د اکتوبر 26 پای ته رسیږي. د دغو سیالۍ هدف د آسیا کپ او نړیوال کپ لپاره د 19 کلونو د لوبډلې تیاری ده. د یادونې ده چې د 19 کلونو آسیا کپ سیالۍ د روان کال په نومبر کې په مالیزیا او نړیوال کپ د راتلونکي 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې 16 تر 26 نیټې په نیوزیلند کې ترسره کیږي. او دغه راز د کاپیسا د تګاب د کرکټ لیګ سیالیو اتله د تګاب وزانو لوبډله شوه. د تګاب ورزشي مسؤل عیسا صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لیګ پای لوبې ته د تګاب وزانو او تګاب اتلانو لوبډلې ووتې چې پرون تګاب وزانو په ټاکلو شل اورونو کې سیالي لوبډلې ته 193 منډې هدف وټاکه. خو تګاب وزانو دغه هدف پوره نه کړ او لوبې وبایلله. د ښاغلي صافي په خبره د دغو سیالۍ هدف په تګاب کې د کرکټ لوبې وده او د ځوانانو د ورزشی استعدادونو پیاوړتیا ده. د تګاب د کرکټ لیګ سیالیو 15 ورځې دوام وکړ.
بیا هم یو سپورتي مسله. د برتنوي شاهزاده هری له خوا په جوړ سوي سیالیو کې هغه سرتیري برخه اخلي چې د دندې پر مهال ټپیان سوي وي. د سیالۍ سږکال په کاناډا کې کېږي او د افغانستان په شمول د 19 هیوادونو معلول سرتیري ګډون پکې کوي. نور تفصیل ملالی بشیر کوي.
ل افغانستان څخه 9 افغان سرتیري په انویکټس سیالوي کې ګډون کوي. دوی به د 19 بیلابیلو هیوادونو له سرتیرو سره په دغو سیالوي کې برخه اخلي. دا لوبې پارالمپیک نړیوالو سیالیو ته ورته دي چې د معلولینو لپاره ځانګړې وي. په افغانستان کې له ګڼ شمېر معلولو سرتیرو څخه یوازې 9 انتخاب شوي دي. افغانستان دغو سیالیو ته د لومړي ځل لپاره دومره کسان لیږلي دي. دا سیالۍ انویکټس نومیږي او 3 کاله مخکې د برتانیې د شاهزاده هری لخوا جوړې شوې. شاهزاده هری د برتانوي ځواکونو د افسر په توګه 2 ځلې په افغانستان کې ګومارل شوی. د انویکټس معنا په لاتیني ژبه کې نه فتح کېدونکی دی او د معلولو سرتیرو د سمبول په توګه کاریږي چې دوی په جګړو کې ټپیان سوي وي او د لوبو له لارې پر خپل ذهني ټکان بریا موندلی سي. نثار احمد له هغو افغان سرتیرو څخه دی چې سږ کال په انویکټس سیالیو کې ګډون کوي. د کاناډا ته تر سفر مخکې رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي دی وایي زه ډیر خوشحاله یم چې له خپلو ملګرو سره کاناډا ته روان یم. موږ هیله لرو چې هلته سیالۍ وګټو او د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې لوړ کړو. د امریکا لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د یو پلاوي په مشرۍ د انویکټس سیالیو په پرانستغونډه کې د ګډون لپاره د شنبې په ورځ کاناډا ته ورسېده. دې له شهزاده هری او د کاناډا له صدر اعظم جسټین ټروډو سره وکتل. دې امریکایي سرتیرو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ. انویکټس سیالۍ لومړی ځل د امریکا په اورلانډو کې په 2014 کال او دوهم ځل په فلوریډا ایالت کې په 2016 کال کې وسوې. تر 1550 زیات لوبغاړي په دغو سیالیو کې د کاناډا په ټورانټو کې ګډون کوي. سیالي د رواني سپتمبر میاشتې له 23 څخه تر 30 پورې دوام کوي. په دغو سیالیو کې غشي ویشتل، سپورت، کشتی چلول، د چوکۍ باسکټبال، ټینس، رګبي، وزن پورته کول او والیبال شامل دي.
بیا هم د افغانستان پر مسلو پاتې جو. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې له نغلو څخه ننګرهار ته د برېښنا تېر سوي مزې اکثرا د لغمان په بادپش سیمه کې پرې کېږي. نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل په خاطر یې پر مرکزي دفتر منلي چې د بادپش ولسوالۍ ته به په راتلونکو یوه نیمه میاشت کې برېښنا تېره کړي. په دې اړه نور تفصیل شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار برېښنا ریاست چارواکي وایي بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا پرې کولو اساسي حل لپاره یې د مرکزه دغه ولسوالۍ ته د برېښنا ورکولو غوښتنه کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي. دا څرګندونې د ننګرهار د برېښنا رئیس امید سبا د یکشنبې په مازدیګر په یوې خبرې ناسته کې وکړې. نوموړي وویل ننګرهار او لغمان ته د نغلو تېره شوې برېښنا ډېر کله د لغمان ولایت بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پرې کېږي چې له امله یې خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. دی وایي د دې ستونزې د اساسي حل لپاره یې د مرکز څخه دغه ولسوالۍ ته برېښنا منظوره کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي.
همیشه ټول مشرقی ول ننګرهار لغمان اکثرا بعضو حالاتو کې متضرره کیږي. نو د دغه لپاره موږ یو اساسي او بنیادي کار څه وکړ؟ هغه دا چې لغمان د بادپخ ولسوالۍ ته باید برېښنا راشي. یعنی په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپخ برقي تجهیزات د کابل نه مکمل شي.
و می سبا د غراز پنګرهار کې د برېښنا د پرچاوي په تړه وویل چې د اوبو کمواله او راتلونکي کال لپاره د اوبو ذخیره کول د دې لامل کېږي چې پرچاوي زیاته شي.
چې د برېښنا پرچاوي فکر نه کوم دا یو نوی داستان وي. پنګرهار کې کله نا کله چې موږ تاسو د اوبو په سکتور کې کمواله راشي یا موږ دې ته مجبور یو چې راتلونکي کال لپاره یو څو اوبه ذخیره کوزاینو لپاره په دې کې بیا موږ خپل تاسو موقعات لرو منظم. هیڅ نه و خدای نه خواسته تاسو دا تشویش خو نه لرئ. زه تاسو ته پوره اطمینان و ډاډ درکوم چې د موږ موجوده برېښنا دې په غلط شکل یا د دې نه د سو استفاده وشي.
خو یو شمیر مدني فعالان بیا د ننګرهار شته برېښنا د مافیایي کړیو په لاس کې لیدلی بولي. شکر الله مشکور او نوراغا ځواک بیا له حکومت غوښتنه کوي چې د برېښنا شرکت دې له مافیایي کړیو خلاص کړي تر څو ټولو ښاریانو ته په سمه توګه برېښنا ورسیږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سمو شخلا ازادي رادیو ری دوستان اوسه مرزو یو نړیوال مسله ده. د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه پیل سوي ده. له دغه ټول پښتنه سره بغداد، انقره او تهران کلک مخالفت کړی دی. خو د کوردستان د سیمه ایز ادارې مشر ویلي چې له بغداد سره یې شراکت ناکام سوی او بیرته د عراق د پولو دننه شراکت نه ورګرځي. نور یې نوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د بغداد له ګواښونو سره سره چې ویلي دي د عراق د یووالي د ساتلو لپاره به جګړه وکړي. د عراق په خود مختاره کردستان سیمه کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه یا ریفرندوم نن سهار پیل شوی او مستحق رای ورکوونکي د رای مرکزونو ته ځي او خپلې رای کاروي. د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود بارزانی ویلي چې نننۍ ټول پښتنه چې اجرایي بڼه نه لري د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره د خبرو اترو د اوږدې پروسې لومړی ګام دی. د عراق کردستان له 1991 کال رئیس خود مختاره دی او د اسلامي دولت څخه دریزې ډلې داعش په وړاندې جګړه کې مهمه ونډه لرلې ده. په کردستان کې شاوخوا 2000 د رایې ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت د سهار له 8 بجو پرانستل شوي دي او په سیمه کې له 15.3 میلیونو زیات وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. د پلان لمخه د رای ورکول مرکزونه به د 12 ساعتونو لپاره پرانستی وي. کسان په دې کې شک نشته چې په دغه ټول پښتنه کې به ګډونوال په غوڅ اکثریت خپل واقعي رای ورکړي، خو لومړنۍ نتیجه به په 40 ساعتونو کې اعلان شي. مسعود بارزانی پرون په ایربل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې له بغداد سره شراکت ناکام شوی او دوی به بیرته ورونه ګرځي او په ټولو کردانو یې غږ وکړ چې په سوله ییز ډول رای ورکړي.
گفتگوی امه لمودو بو اوده بی چول
له بغداد سره زموږ ډیالوګ به د دوه گاونډیانو ترمنځ پر خو اړیکو ولاړ وي. لکه څنګه چې دی وه هیواد شراکت ناکام شوی، موږ به بیا دیو ناکام شراکت پر سر خبري ونکړو. ملګر ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو لویدیزو قدرتونو اندېښنه ښکاره کړې چې دغه ریفرندوم ښایي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په وړاندې له جګړې پام بلې خواته واړوي او په لانجمنو سیمو کې ښایي د شخړو د رامنځته کېدو سبب شي. له دغه ریفرندوم سره د بغداد شیعه حکومت، ګاونډیانو ترکیه او ایران هم چې په خپلو هیوادونو کې کردان اقلیت مخالفت کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې که د خپلواکۍ لپاره د عراق د کردستان ریفرندوم د ترکیې ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، انقره به د نړیوال قانون له مخې له ټولو امکاناتو کار واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د یکشنبې په ورځ په ټلویزیوني وینا کې دغه ریفرندوم د اساسي قانون او د مدني سولې خلاف وباله. عبادی وویل بغداد به د هیواد د یووالي د ساتلو لپاره له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي.
وسيبقى العراق لكل العراقيين
موږ به هر هغه چاته اجازه ورنکړو چې د خپلې خوښې سره سم عراق غصب کړي پرته له دې چې پر نتایجو فکر وکړي. په تهران کې هم د ایران د ملي امنیت د عالي شورا ویان کیوان خسروي وویل چې هیواد د عراق د حکومت په غوښتنه د کردستان له سیمې سره ټولې الوتنې بندې کړې دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وویل چې اردوغان او د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلیفوني خبرو کې د دغه ریفرندوم په اړه خپلې اندېښنې سره شریکې کړې او وویل چې هغه ښایي په سیمه کې د ګډوډۍ د رامنځته کېدو سبب شي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي چې هیواد به هیڅکله هم له خپلو جنوبي پولو سره د هر نوي دولت جوړېدل یا د سیمې د موقف بدلېدل ونه زغمي. د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود بارزانی ویلي چې دوی تمنه کوي چې له ټول پښتني وروسته به د کردانو د خپلواکۍ په وړاندې د نړیوالو سخت عکس العملونه ډیر دوام وکړي. هغه همداراز هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له دغه ریفرندوم سره به سیمه بې ثباته شي او ژمنه یې وکړه چې په سیمه کې د نویو پولو د ایستلو غوښتونکی نه دی. د عراق د کردستان چارواکو ویلي چې دغه ریفرندوم په درې ولایتونو د هوک، ایربل او سلیمانیه کې چې رسما د کردستان په خود مختار سیمې پورې تړلي او هم په یو شمېر څنګلورو سیمو کې ترسره کیږي. د تیلو بډایه کرکوک، مخمور، خانقین او سنجار هغه لانجمنې سیمې دي چې پکې دغه ټول پښتنه ترسره کیږي. کورد پیشمرګه جنګیالیو له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې په ترڅ کې پر اکثرو دغو سیمو خپل کنټرول ټینګ کړی دی.
و امر تل چې د عراق د کردستان د سیمې خلک نن د خپلواکۍ لپاره په یو ټول پښتنه کې رای ورکوي. کته هم د ټول پښتنه د عراق د کردستان په مرکز اربیل او نور نړۍ کې خورا زیات هیجان رامنځته کړی، خو په عین حال کې د عراق حکومت او نړیوالې ټولنې انتقاد پرې کړی دی. دغه ټول پښتنه د یو خپلواک دولت تر رامنځته کولو لپاره هیڅ راز حقوقي او اجرایی بنسټ نه لري او د کردانو په سیاسي سرحدونو او ملي حاکمیت کې هیڅ راز بدلون نه راولي. نو کردان دا ټول پښتنه د څه لپاره کوي؟ همدا پښتنه احمد تکل په کابل کې د ستراتیژیک او سیمه ییزو څیړنو د مرکز لسیړون کې حکمت الله ځلان سره د مرکه په پایل کې کړی دا.
تر ټولو مهم څه په دې برخه کې دا دی چې بغداد له کردانو سره د حکومت په شریکولو په سیاسي برخه کې پاتې راغی. نو ځکه کردان اوس د عراق د حکومت د پاتې راتګ نه استفاده وکړي. له بلې خوا په اوسني وخت کې کردانو ته دا په ګټه ده چې لږ تر لږه راتلونکي کې د خپلواک دولت د جوړولو لپاره د یو فشار عالی په توګه استفاده وکړي، ځکه دوی همدا اوس هم نیمه خپلواک دي او کورواک اداره لري، خو بیا هم دوی په دې باندې بسنه نه کوي.
کردان یوازې په عراق کې نه دي، دوی په دغه کنج دي، ترکیه، ایران، سوریه او عراق کې سره یو ځای شوي دي. فکر کوي کردانو کې به دومره زور وي چې له دومره ځواکمنو هیوادونو لکه ایران، ترکیه نا خپلواکی ترلاسه کی؟
لشک پرته کردان احتمال ډیر زیات دی چې له دې ټول پښتنې وروسته تر یو بریده وځپل شي، ځکه تاسو پوهیږئ چې کردستان په وچه کې راګیر منطقه ده. کردان د خپل نفتو صادرولو لپاره یوازینۍ لاره چې لري ترکیه ده، او د ترکیې او ایران په څیر د واکمنو هیوادونو مخالفت د کردانو لپاره ستونزمنه ده چې دوی په سیمه کې یو خپلواک هیواد او دولت رامنځته کړی شي. لبلې خو ایران په سیمه کې به عملا درگیر دی په عراق او سوریه کې. څو ورځې مخکې موږ واورېدل چې کرکوک هغه سیمه چې د بغداد او کردستان اقلیم ترمنځ اختلافي سیمه ده او هلته کردان حاکم دي. په مقابل کې کردستان اقلیم مشر مسعود بارزانی هم آمادگی وښوده چې په کرکوک کې به موږ د ټول پښتنې لپاره وسلوالو مبارزې ته هم چمتو وو. خو د کردانو پوځ پیشمرګه د داعش ډلې ضد ائتلاف کې اوږه په اوږه جنګېږي، نو د نړیوالو توجه یې جلب کړې ده او په همدې توګه دوی ته یو څه زمینه مساعده شوې ده چې خپل پوځ هم تقویه کړي. خو په اوسني وخت کې سخت ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې کردستان خپلواک شي او له عراق نه جلا شي.
ځلاند صاحب، کردان په دې سیمه کې خو تقریبا هر خوا له خپلو دښمنانو سره مخامخ دي. په نړیواله کچه کردان دوستان هم لري؟
دا اوس مهال چې دوی له دومره مخالفتونو سره سره ټول پښتنې په لور لاړل، نو د دې ښکارندوی کوي چې د پردې تر شا له دوی سره ځواکمن لاسونه هم شته دي. په دې برخه کې د دوی پوځ مهمه برخه ده چې له نړیوالو سره د داعش ضد ائتلاف کې زیات پرمختګ درلودلی دی. نو نړیوال ائتلاف چې په سر کې امریکا ده، هغوی که څه هم ظاهرا د دې مخالفت کوي خو له کردانو سره نږدې پاتې دي. او همدارنګه نور په سیمه کې اسرائیل دي چې هغوی د ټولپوښتنې ملاتړ کوي او هغوی په نړیواله کچه د کردستان د خپلواک دولت چې له عراق نه بجلا کېږي د دې یو قوي ملاتړی بلل کېدای شي.
نن ټول پښتنه تر سره کیږي، نتیجه به معلومه شي او ټول اټکلونه هم همدادي چې شاید جواب هووي د خپلواکۍ لپاره. سبا به څه پیښیږي؟
یو څه چې تر وهده احتمال لري هغه دادی چې کته هم د ټول پښتنه اجرایی اخ نه لري او د عراق د اساسي قانون خلاف ګام دی چې پورته کیږي، نو تر وروسته د شخړو احتمال ډیر زیات دی. په دې برخه کې د سیمه هوازونه هم خپل اندېښنې لري او هغه به هم په دې برخه کې خپل ګام وچتوي. لږ تر لږه ګټه کردانو ته داده چې د سیمه د خپلواکۍ لور ته نږدې کوي. خو هیڅوک نشي ویلی چې دا ټول پښتنه به هغه څه پایله ولري لکه څرنګه چې اوس مخکې کردان ورته په هیجان کې دي، ځکه دا کردستان سیمه په داسې وضعیت کې نه ده چې هغوی دې په اسانۍ سره په سیمه کې خپلواک او یو قوي دولت جوړ کړی شي. او دوی به په هر صورت له دې سیمه د هیوادونو او د عراق له مرکزي دولت سره یو سودمند توافق ته اړتیا ولري. له هغو پرته مشکله ده چې دوی په سیمه کې په اسانۍ سره یو قوي دولت جوړ کړی شي.
په کابل کې د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څیړنو د مرکز څیړونکی حکمت الله ځلاند چې له احمد تکل سره د عراق د کردستان سیمې د خپلواکۍ پر څرنګوالي خبرې کولې. اوس هم د خبرونې پای شبو ته ورسېدلو. یو کلی زر غون ډراما خبرېدو ته چمتو ده. اورېدو ته را سره پاتې شئ.
یو کلی زر غونه
دیو کلی زرغغونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیو کلی زرغغونه په ډرامه کې مو واوریدل چې یو پلار تر مانزه ورسته په پولیسو کې افسر لور ته دعا کوله چې خدای دې د وطن د خدمت په لاره کې کامیاب کړي. اوس به واورو چې ګل محمد دکاندار څه شي ته حیرانېږي.
صاحب، ولی د دکان په دروازه کې ولاړې، راځي د نن راځي.
سمه ده چې تاسو اجازه وکړه درځو. افسر کریم خان، دا نور پولیسان د دکان د مخې لګ لري ودرېږي چې چاته مزاحمت ونه شي.
سمه ده امر صاحب، هغه یې مخکې پوکړي دي چې په مناسب ځای کې ودرېږي.
ښه، دکاندار وروره، استاذ روم ګل محمد دی؟
هو صاحب، خوري ګل محمد یم، مهرباني وکړئ راشه دلته په دې بوجه کېنئ. دا کلی دکان دی، چوکۍ نه لرو.
کور ودان کیناستو ته نه یې راغلی. له تا نه یو څو پوښتنې لرو.
څه؟ له ما نه پوښتنې؟
ورخطا کېږم، موږ ستاسې مرستې ته راغلي یو.
په عزت اوسئ، خدای مو هرکله راوله.
عامر صاحب، اوس چې ګل محمد خان لږ ډاډه شو د سودا خبرم ورسره وکړه.
افسر کریم خان ښه خبره دی وکړه. ښه ګل محمد وروره، ته خو په دکان کې ترشیو مربام خرڅوي، همداسې ده؟
همداسې ده،
خو موږ خپل هم د ترشی او د اچارو خرڅوونکي یو، ځکه خو ډېر خاندو نه.
دا کله کله ځکه وخاندو چې لږ څه مربام هم راوړې ده. افسر کریم خانه، لکه څوډې نه د مربا او اچارو بوتلونه راوباسه چې دکاندار ګل محمد یې وګوري.
سمه ده عامر صاحب، په سترګو.
دا خو عامر صاحب، دا خو زموږ له کور نه خلاص شوي بوتلان دي.
رښتیا وایې؟
اوهو،
مبارک شه ګل محمد خانه.
څه؟
ستاسو له کور نه چې چا غلا کړې وه، هغه کسان افسر مرسل نیولي دي. دا بوتلونه مو ځکه دلته راوړل چې زموږ اطمینان حاصل شي.
امیر صاحب، دا مغز مونږ بوتلونه دي.
ښه ده، رښتیا ګل محمد خان وروره، اورېدلې مې دي چې ته په قاچاقي لارو خارج سم تللی او ډېر کړېدلی مې.
هو نه 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 وي، هو هو، خو له نیمایي لارې بېرته راوګرځېدم.
ورخطا کېږه مه امیر صاحب، ځینې پوښتنې درنه کوي.
ګل محمد خانه، ته به داسې وکړې چې د پولیسو عملیات ته به راشي، کومې پیسې او شیان چې ستاسو له کوره غلا شوي هغه به م واخلې، ځینې پوښتنې چې درنه کوم د هغه ځواب به م راکړي. سمه ده؟
ها ګرانه شاګردانو، دا جمله به څوک ولولي او دا هم ووایي چې د چا قول دی؟ نام خدا ټول لاسونه پورته کړي دي. پلوشي، ته پاسه او تختی ته راشه.
سمه ده معلم صاحب.
شابسي، تختی تر څنګ ودرېږه.
پلوشي، اولې خولې په ټیکري پاکې که چې ګرمي ده، بله دا چې په لوړ غږ یې ووایا، که کومه نجلۍ په غوږونو درنه وي هغه به یې هم اوري.
ښه ده جمیلې، په لوړ غږ یې وایم. معلم صاحب، د رسول الله مبارک حدیث شریف موږ ته لیکلی دی. رسول الله مبارک فرمایي، د علم طلب په هر مسلمان نارینه او هر مسلمانه ښځه باندې فرض دی.
آفرین، شابسي پلوشي، ته کښېنه اوس به څوک تختې ته راشي چې بله پوښتنه ترې وکړم.
ښوونکي صاحبې، زه حاضر یم چې د هرې پوښتنې ځواب دې ووایم.
نام خدا جمیلې، ډېره باجرته نجلۍ یې، شابس، راشه تختې ته.
پلوشي، لکه لاره راکه. اوف، دا ده جمیلې، لاره خو ډېره ده.
دلته دې خوا ته ودرېږه.
پاس د ټولګي چت ته مه ګوره، داسې نېغ مګ ته راګوره، مه شرمېږه.
ښه جمیلې، تو وایه چې علم پر نارینه او ښځه ولې فرض دی؟
ښوونکي صاحب، دا ځکه چې نارینه او ښځې ته چې خدای پاک ژوند ورکړی دی، نو که علم ولري په کارونو کې به یې آسانۍ، په ښه او بد به پوهېږي او ژوند به په ښه طریقه تېروي.
آفرین جمیلې، شابسې. دغسې
نور دا چې بې علمي او جهل داسې وي لکه انسان چې پټې سترګې وي، نه پوهېږي چې په سمه لار دي که په مخه کې ګړنګ دی. که نارینه او ښځې ځانونه وپوهوي، علم حاصل کی، ځان، کورنۍ او ټولو ته یې خیر رسېږي، هم به یې دا دنیا ښکلې وي، هم هغه دنیا.
ډېر عالي، آفرین جمیلې، ته لاسونه وپړه کوي. ای رښتیا، دا ګلالۍ ولې نه راځي؟ له واده نه یې ډېر وخت تېرېږي. تاسې پوښتنه کړې ده که نه؟
موږ یې د واده مبارکۍ ته ورغلي وو، خو سر یې لکه چې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي.
دا څه وایي؟ چې داسې ده، زه به ورځم او له خوښې سره به یې خبرې کوم چې ګلالۍ باید مکتب ته راپرېږدي.
وای وای، موسا ګله، ساده ګله، دا ټکان د غرمه وګوره، نو زموږ منډې وګوره، زړه مې خولې ته راغه، زړه دې بد مشه، زه خو منډه نوره نشم اخیستی.
خدای در ګل یې ناکار، له یوې خوا ګرمي ده او له بلې خوا وای سخ ستړی یم. همدې نړېدلي دیوال ته به ډډه ولګو.
ښه ده،
ما او تا د خپلو ګېړو
غم کاوه چې ته صبر د ګل محمد په دکان کې به غوړه ډوډۍ وخورو. خبر نه وو چې ناڅاپه د پولیسانو موټرونه راغلل. ته وایې ښه
موسا ګله، زه دې بدمشه، هغه متل به دې نوی اورېدلی.
کوم متل؟
چې وایي تارو یو مرغه دی چې چا ونیوه د هغه دی. زه دې بدمشه، زه او ته هم لکه د تارو مرغان داسې یو، پولیس مو چې وویني خود مو نیسي.
خو ما سره بیا لس باندې سل پوښتنې په زړه کې ګرځي. ته وایې ښه
دای ښه،
تا زړه مې راته وایي چې آخر زه او ته ولې د پولیسانو نه وتښتېدو. ته وایې ښه چې اوس د ګیدړانو غوندې د زاړه دیوال ډډ ته پټ یو.
یاره موسا ګله، زړه دې پدمشه، ته خو په سادهو کې تیلي دهار وختې او ډېر هوښیار وختې. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟ ته وایې ښه.
خدای مې دې غاړه نه بندوي، ګمان د ایمان زیان دی. خو ته داسې لږ او ډېر د ګیدړ خوی لرې، د چرګ او چرګوړو غل راته ښکاري. هسې نه چې د چا کولنګي دې غلا کړی وي او بیا پولیس در باندې خبر شوي وي.
نه غلی، ته وایې ښه، چرګې او چرګوړي خو په ځای پرېږده. آرام شه، که د چرګ او چرګوړو بڼکې مې هم غلا کړې. ته وایې ښه.
رښتیا وایې؟
هو خود
وای جار دې شم، زړه دې بدمشه، ته څونه ښه سړی. ته صبر چې په دا خاورو خرتن دی، خو دې یو ځل ښکل کړم.
لرې شه خو دا داد ګل یې لیونیه، زما بیا په تا باندې شک شي. هسې نه په ټکټر کې به دې قاچاق ماچاق تېر کړي وي او پولیس به درپسې ګرځي. ته وایې ښه.
توبه وباسه، بدګماني مه کوه چې په سر کې به دې ښکرونه راشنه شي. او وایم خدای داد ملګری دې نه غل دی نه یې مال دی. زړه دې بدمشه، سپین چرګ دی سپین چرګ، د ټګۍ برګۍ یوه توره بڼه کم پکې نشته.
چرګه چې نه غل یې نه یې مال، نو بیا خو له پاچا هم ډارېږه. درځه چې په اتڼ او په ګډه د کلي منځ ته ور روان شو. ته وایې ښه چې کلیوال مو په دیدن سترګې خوږې کې. ته وایې ښه.
راځه چې ځو. او زړه دې بدمشه، زه به د مستې قلندرې سندره درته وایم، ته په ګډا راسره راځه.
ورځه نو
مستې قلندرې وای لالې را بوله، او بیا یې په پرېده چې زینا شاماسته.
یاره صابر خانه، خدای شته چې پراتک ډیر خوشاله شوم. د دوستانو ترمنځ تک راتک ډیر ښه.
ته څه وایې خان صاحب؟ هوښیاران متل کوي چې سل سټی غله ښه ده که یو سات یارانه او دوستانو مجلس.
ویم د نخې منځ دې ویشت، د هوښیار سړي بلا دې ورکه شي. ګلالۍ لورې.
بلې خان کاکا، څه دې ویل؟
ته پاتې لورې لږ انګور راوړه چې پلارجان دې وخوري.
ښه، په سترګو.
نه نه، ته کښېنه ګلالۍ لورې. او خان صاحب، اوس لږ مخکې مو چای وڅکه.
صابر خانه، چای خو د عین ماسپښین څکلی و، نه ګورې دا دی مازدیګر را نږدې دی، بیا دا د مني د سر انګور خو ډېر مزه دار وي.
که خان صاحب چې ته یې وایې وبه یې خورم.
دا دی پلار جانه، نوش جانې که پاک صفا مې مینځلې دي.
ښه ده شې لورې، دا دی خورمې. خان صاحب، ویم په رښتیا چې مزه داره دي، را نږدې شه ته یې هم در واخله.
درود شه صابرخانه، چې خفه نشې زه ځم لږ چا سره مې کار دی. اسلم کور کې شته. اسلمه، ای اسلمه، راشه کاکا سره دې کښېنه. زه لاړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ګلالۍ لورې، انګور در ونیسه، ډېر خوندور دي.
ته یې نوش جان که پلاره، زما زړه ته نه کېږي.
ګلالۍ لورې.
ها پلاره، وایه څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې خان صاحب خو ستا خبره منلې وه، ستا او د اسلم په واده کې د موزیک د لیسې نجونې رابللې وې، ښه خوندوره ملي ترانه یې وویله.
هو هغه خبره خو یې ومنله. خو
ای ګلالۍ لورې، کار دې چال شه، ته خو ژاړې. وایه خبره څه ده لور جانې؟ وکه دی جارشم ولی
پلر آقا
ولی لوری چه درمانده شوی ها؟
گران واوریدونکو تاسو واوریدل چې د نجونو ښوونکي پر تخته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک لیکلی و. د علم طلب پر هر نارینه مسلمان او هر مسلمان ښځې فرض دی. پوښتنه: کچر خلک د دین په رڼا کې د ښځو او نارینه و د علم له ارزښته خبر شي، تاسو څه فکر کوئ چې بیا به هم د ښځو د تعلیم په مخه کې خنډونه وي؟
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.